رادیو یو بیبل خبرونه ته موز اسمت څاروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د روان بیړنی روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې مخکې ټویټر نومیده پرون یک شنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایي رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 50 شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اورزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د روان کال له پیل راهیسی د پولیو 15 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړ چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 50 غړیو ته مرشوب لاړولې ده. د جبهې په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړې بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمې په شپه ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یوه مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان په روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپلواک ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 19 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبې په مخ کې لري او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
The Hilo Ranga Radio Drama De Tholo De Kamyabai Au Khushalai Malgari
De Hilo Rangi Drama Drano Auridinko Salamuna Au Neki Hilime Womanai تاسو با پتیر برخه که او ریدل ویچه زما و سیدون که تل دخه او روغ جوان لپاره حسی کوي. ده دغو حسو پلر که دازال یا شمیر زوانان غواری سو پخ پلسیمه که ورزش ده خلکو ترمینز عام کری سو وارده او زارده روغ او زواگمن ووسی زکا چه ورزش ده روغ صحت زمانت کوي. راشه او د ډرامې نوې برخه واوري.
د پویګي پلار جانا په یو هفته کې دننه زموږ فیسبوک د چي د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړي دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي بي خيمي باور ناراضي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړي وکي
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو ډک دي د ټولنیزو شبکو کمال هم داده چې د یو کار یا فکر نه ټول ول زر تر زر خبروي یعنی کوم کار چې په خوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کړي اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کیږي
نیت صاف من زل آسان زم په زوی باور لرم چې خپل ایل ته رسیږي ان شاء الله مور دې جر شي دنه نا امید نه شي زویا د زړه نه کوشش کوا پوښوي او په کار کې دې مصروف اوسا
بالکل مور جانې دا دې وګوره د ام د ورزش او صحت فیسبوک
او چې دا به څوکي امید زویا دا پک نه زر واخله چې دروازې ته ورشم
یا الله خیر نه نه مور جانې قربان دې شم رندېګم زبایم او ته به دروازې ته ورځي دا خو ممکن نه ده زلاړم
وی مور دې جار شزویا په مور زهیره
د امید مورې تراشه دا وګوره
څه وګورم
زمونږ د کلی ورزشی فیسبوک
کوم دې اوهو دا خو مولای صاحب هم دی شیر زمان خان ګوره او دغه دې زوی نیم ورزش کوي سنگین دا ګوره آه دوی خو پورا کمالونه لری څومره ښه
او ستړی مشی ترورې مورې نسرین ترور ده
کور دې ودان زویا لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوې بیا ویسا مور دې ما مور
بالکل همداسې ده راځئ مهرباني وکړئ
او دا خو نسرین ترور ده خدای دې خیر کی هر کله چې درازي جنجال ځان سره راوړي
د ملکانو ډیر د جنجالونو د حل مرکز ده خو خوشاله پدیم چې ثواب ډیر دی او پدې خوري ورزي
راغله نسرین ستړی ماشي
نسرین خوره په خیر راغله
خیر شي ملک صاحب جنتی شي خادش شریفه
خیر شي
خدای دې خیر درکې ډیر ستړی سومان ښکاری
دی خواره شکینه دغلته
ریختیا وی مالک صاحب کوم درې گشت شریفی څنګه تکینه ملګه
زرزلی خو کینه ما ته خو ګرانه ای دا چې خوا کې مکینه نو بی خیراته ګرانه ای
خای پښ له دینه چرچې ته دی وګورم څنګه ته بده کینه ما او
ول نه
دو امید مورې نسرین خور ته چای واچوا ډوډۍ خلاله ری ده
ول نه دغه د دستی
خدای دې اجر درکې خدا نو کا کته نو سی دا ولس په می شوانته پورته کې وباسي
بیا څه خبره شوې ده چا زور ولې ک څنګه
ملک صاحب تا تر اغلم چې ته می غم نه خوري نور څوک می غم نه خوري
خبره څه ده ته خو یو ما پاس له خبره پوکا
څه وای ملک صاحب د دې فرزانه ده کې نرشه کې دلاسه وښ په موتر سره دلې ما مخ کې خو یوازې په می کلینیک کې کتله هم د دې په خاطر یې کلینیک ته نتلم او سی پخپل کور کې روختون جوړ کړی دی او د مونږ او تاسو خويندې میندې پخپل سرماینه کوي او زی ګنور ته کوي ته خدای مالک شه تاسو وای دینه بل غټ غیر قانوني کار شته
نسرین خوري وګوره زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازه نه پرته څوک نشي کولای هغه څوره زده مخ راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله ما مرته په قانوني شکل مهر امضا کړل نو نو در نه هیله کوم چې د خلکو نوم مبادم
وای ملک صاحب هغه خو څه ډاکټر نه دی چې ماینه خانه اخلاص کړی دا
ګوره نسرین خوري هغه دا ځای د پچکاری سیروم او پانسمال لپاره خلاص کړای او بس
دا واغلی سودا پپا کا پرزا بیا دا ارزانا ارزانا بیتاوانا دومی گو پو وڑیو دو چرگو پو آگیو پما دو گوڈ اولو خو پو ناق دو پیسو گویو اللہ رازی سودا واغلی رازی اللہ ارزانا دا رازی لیلام شو رازی نام خدای برکت دیوی برکت رازی رازی
غونچه گل کاکا ستړی مشی
وار مشی
کاکا ماته دې وختانه سی خاک راکا رنجی راوی
بس بس دا څه حال مو جوړ کړی دې دا اوس له وکی مو خمی خلاصه کای کړه ګیرو بار مو جوړا وای په دې لار را نه ور کښوا
یا وای څه کوي لګلره ودرې گئی شور ما شور کم کای زې زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم. ښه غونچګل کاکا، مورجانې ته مې د نیل توتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟
او بالکل راوړی مې ده، خو څو رقمه صابون لرو؟ ته ودرېږه چې وی لټوم. شو دغه دی دام د کالو وینځلو صابون او نیل توتیا. په دې پوهېږي چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیل توتیا غواړي، هغوی نوي مواد نه خوښوي، ورسره بلد نه دي.
مورجانې مې باید وی ګوري او خوښې کړي.
څنګه کوي؟
ورخطا کېږه مه، مورجانې ته مې د صابون عکس لېږم، هر یوې چې خوښ کړه هماغه درنه اخلم. دغه دی واتساپ کې لېږم، دا دی ومې لېږم.
لا نه مو خدا هوښیار انجلۍ، زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي.
دغه دی پیغام را ورسېده، ته ودرېږه چې وی ګورم. دا دی دغه صابون غواړي.
ولا زړه کې مې تیر شو، سودا دې تیاره ده.
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي. وای رښتیا، د شبنم ورېندارې شامپو راکا، اوس به مې هېره شوې وه.
خیر دی، زما د یاد نه وځي.
رښتیا پیسې دې څومره شوې؟
پلار دې پیسې راکړې وې. لا یو لسګوري قرضدار یم.
خیر دی، هغه ستا چې زحمت وباسې.
دې دې اجر در.
ډېر ستړی شوم.
زم ستړی شوم، شیما مې خلاصه ده، دلته به کینم. اوس سم شو،
صبر چې زریم څنګ کې کینم. بالکل دغسې، اوس ښه شو.
لالا، د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانه، هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري، لکه رسامې شوي چې وي.
میوه یې نه وای، بې مثاله.
بالکل رښتیا، دا ووای چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کیښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین امې جانه، نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه هسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم بردارۍ او عکاسۍ، حتی که د کوم خبري گزارش کارمي.
رښتیا وایي، د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې په کې اچولي او تبصیرې مې پې کړي.
کومه دی؟ ته راته راوښیه.
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم. څه شو دغه دی؟
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زم بلنه در ولېږم؟
دریو پښتو نوم مې پېښی، ورزش او صحت.
عالي دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو هو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډیر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه اعتراضونو دروازې وتړلې.
دا دی ښه وګوره، دا هم د هغې ورځې عکسونه، پلار مې هم ډیر خوښ کړه. نوم یې ولوله، ورزش و صحت، او په لاندې کې ورزش او صحت. یوازې پښتو کې یو الف ډیر دی او نور یو رقم دي. وی پلار جان مې بلنه رالېږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وایې امې جانه، اوس نو باید خپل سهارني ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوي صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کله هم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکړه ټېلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کله پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو، د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده رختیا د شیر زمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو هما غورز مو چې سره ولیدل بلنه مې ورولې غلا
داده پیدا میکه عکسونه پورته کړي کلو تتلل وختي فعالیت پیل کړی دی
فالواران نه وای ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالواران نه دیلی دیلی
خانو فرق کوي هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو
اندېښنه مه کوه موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو
باید همداسې وکړو
درځه چې ځونو چې وظیفې ته ځم ناوخته نشي
درځه چې ځو مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو څنګه دې خوښه ده
بیخي مې خوښه ده خی ځنو چې ځو
یار ملک صاحب آزاد خانه کور دې ودان الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راو دې غوښتلو تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب ته د دین عالم یې تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي
خیر وسې مولوی صاحب زه هم همدا خبره کوم خلک نه پوه دي د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي
یاره ملک صاحب دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي موږ یم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نورم کلکو
څوک یې دننه راشه دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو راځه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن
خوار مشي خاطر شکر چې دواړه یو ځای ملک صاحب ته خی
خیر اوسه راشه راشه مولوی صاحب په خیر راغلی هر کله راشه
راځه راځه دی خو دماغ ملک صاحب تر څنګ کښېنه دغسې اوس ښه شو کوایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو
کور ودان بچی دې لوی ولا ستړی شوم په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم ثواب یې ډېر زیات دی مولوی صاحب د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده که نږدې شي جنجلونه هم ډېرېږي په دری کې یو متل دی وایي چې دوری او دوستي
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي دا موږ ته د عبرت سبق دی ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب
او که نه همدا اوس د ما او د زوی تر منځ مې خفګان جوړ شوی دا ټول ستاسو له وجې نه زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي
توبه استغفر الله مونږ هیڅ کله داسې نه غواړو خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو
بالکل هم ردوئ مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کوي بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغه برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي د ماشومانو منډه تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب مونږ درنه خلک یو داسې کارونه موږ سره نه ښیي نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې
بې شکه مونږ تاسو ته او د ملک خیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم بې غمه اوسئ
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده باید دا معامله یوې خوا شي هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیرزمان خان دې پرېږدي خپل ژوند ته
ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم
تاسو پوهېږئ او اولادم زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره
ولا زړه مې شیرزمان خان ته خفه دی
زه خوبونه لیدل خو پلار شله دی وای نه د تا خوبونه باید تور او سپین وي اغم زما په خوښه خو شیر زمان خان ځانته یو فکر او پلان لري ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني
خو ما چې څومره ولیدل او وکتل ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډیره توجه کوي ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی اباده کړي
ځکه خو یې بیرته خارج ته لیږي ټول مونږ او تاسو سره اړیکې پرېشي او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته
ملک جنجالي سړی دی زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او غدا لري
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړو مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډیر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي
که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي له دې وروسته حتمان خبرېږي ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم السلام علیکم ګلالی لوري خیریت خو څه دې ویل
وعلیکم سلام پلار جانا مور مې وایي چې چای تیار دی
سمه ده لوري دا دې درزم زه به دا چای راواخلم تاسو کینئ
اوهو مولوی صاحب چای ته څارتیا وا اس دې ناقه ماشومان په عذاب کړل
خیر دی هم به خبرې کوو او هم به یو پیاله چای اوسکو
عارف جانا زه خو والا چې ډیر ستړی شوم یو څو دقیقې د دې جمعه مخه ته دمه نه کوو
ښه خبره ده اسف خانه درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده
ډیره ښه ده د هغې ونې سیورو ته کینو ښه به بروانه ده
سمه ده راځه د هغه ده زه خو کیناستلم ته دې م ځان ته ځای پیدا کړنو
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم زه به د واکسین دا بکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی
مه ورخطا کیږه لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی
ته صبر شه زه یې یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو
سمه ده خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه
کومې خبرې ته اسف خانه
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري
یاره رښتیا وایې مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډیر ښه خلک دي
هو ما اورېدلی چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی اکثره باسواده دي روښان فکره دي
بس نو خدای دې ښه لري اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي
په بیاده ارزانه ارزانه بې تاوانه د میږو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو الی ماشومان راشي سودا واخلئ ارزانه دلی
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده یاره څومره فعاله سړی دی په خدای
یاره رښتیا وایه ته راځه را پاڅه چې خواته یې ورشو
څه کار ورسره لرې پرېږده چې لږه دمه وکړو نه ګورې چې همدا اوس کېناستلو
یاره زه خو ورغلم راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده
کومه خبره د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي
بیا به پوه شې راځه چې خواته یې ورشو
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم به عجیبه یخی اوبه دی دیدی کلمه ده اوبه خوخی ایگی
سلام علیکم گنجا گل کاکا
ستلی مشی فکر کوم چه دو گوزان واکسین ده پارا گرزی خده خد کار کوای خده دی اجر در کی
ستو کو وزیفه مودانو او تا گورا پا دی کلیوالو سشوی دی چه خپل ما شمان واکسین تا نراولی
او دی سرزور خلق دی تل خپل آوری او پرده نو
دا څه وایې غونچه ګل ماما دا نو ولې داسې کوي
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته نه پکې مشر شته او نه کشر دلته ټول په خپل سر دي
ښه ښه دا خو ښه خبره نه ده والا
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ لاړ شئ او خپل کار وکئ نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ
ښه ده چې پوه دې کړو راځئ چې درې واړه سره ملګری شو.
امر کاوه
درې واړه به سره ملګری شو. ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خان وایم کور دې لږه لیډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوي.
او هو شیر زمانه ته ستاسو د کور او باغ صفاتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګری لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خی متخانه ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم.
ووایا مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایا.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان یعنې ستاسې د پلار په مشوره د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه خبره مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق حیران کړم چې دا سیده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولاکه دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوشې بد کوي، موږ دېسې نه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه ته هلته راوغوښتلو او اوس په ګډوډو سر دی.
والکه احمد خانه تا خو به اول خپل شاهدان پو کړی وای، بیا به راتلې. خو هر شي
احمقانو گینی تاسو را سره نه وای، ولې منکری گئی؟ اے دروغ جنو.
نه موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وای؟
والکانو زیم احمد ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ ها کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګی چر درا نه پټک، ها هماغه چې ډول درا ته مات ک، هماغه چې وده زورولو. او داغه ده وزره باندې غلام واړه ولا.
شیر زمان خانه زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
خا خا چې داسې دا لږ صبر وکړي، هغه د پلار مې راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
الا چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والکه چنارګل احمد خان مصیبت خان خو په تیښته بریالی شو. وی وی وی
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ غلي کینئ دلته.
شیر زمان خانه والا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شولو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو. او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومو سترګو خپل پلار ته وګورم؟ والا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پرې راواړوله.
پوهېږم کور یې ودان،
موږ ټوله ته ګران او احترام درته لرو، ستا لپاره له هر څه تیر شو.
رښتیا او ښځه شیرزمان چېرته دی؟ لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه و سړیه، خپله کوټه کې دی څه شی لولي؟
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟
څه ووایم، ورته په خپلې وګوره. ای خدایه، زه خو ورته ډېره خوشحاله وم. زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی، خو تیر ټوله ورځ زوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واه واه، اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي، هغه دې وکړي. که په خپل زړه کار وکړي د ملک خېلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکی پوشه او کنه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولی ورته کوې
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې
پلار جانا هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کیږي ښه کار نه کوي باید یو غږ وشي
زویا مور دې جار شه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تل څکې
ژوندی اوسې مورې سمه ده
خدای دې عمر درکې دا دې زلاړه
اونو د څو ورځو میلمه یې هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې
هو پلار جانه په تا خو خامخا ځم بس لږ څه کارونه مې پاتې دي هغه چې خلاص کړم بیا ځم
سمه ده سمه ده بس ته د هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه د کلي کور کارونه ما ته پرېږده
هو رښتیا پلاره زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او ستا ځمکې اوبه کې
لا حول ولا چا درته دا دروغ ویلي
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه
یاره همت مصیبت ته ډېر بې عقل سړی یې
پلاره دا دې ښه کار نه دی کړی تا سره دا ډول کارونه نه ښایي
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو او که نه
پلاره دا خوشي بانی دي چې ته یې کوې هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي
چپشه چپشه د هغه نوم د ما مخکې مه اخله ته هغه ته ملک وایې له هغه نه خپله ښځه هم ولاکه وډاره شي کلیوال خو لا په ځای پرېږده
تاسو ته څه ووایم پلار جانه دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی بې عقل پوه شوې که نه او ګټه درنه اخلي
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهیږي
زویا ها د میوې قاب واخه دارو دي شه
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم پلار ته مې ورکړه چې نوشه جانې کې زه لاړم
او سړیه دا څه شروع دي کړې ده ولې مې زوی حقونه حق ځوروي
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی زه ورسره کار نه لرم پوه شوې که نه
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو که نه
محترمو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د ازادي ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لویه کورنۍ ورترغاړي ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټولو زندگیم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودر چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړي دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړي ده. نو اوس پلان باقی مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه واتاس ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې مانه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ماته راکړي. نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یي نوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغه راځي که اداري امور ته، اداري د امور ورک مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالی وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دی. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شال وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر مانوبتونی و رئیس شال وزارت ته هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کیږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 13 کاله چا 40 کاله په خارج او داخل کې دي تحصیل کړی ده، هر یو 13 کاله 15 کاله 30 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هر جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوی ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا فغان باس مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړی دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننه ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه درکړي. مونږ تم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، مونږ یې درکو، درته دا ستاسو حق ده مونږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه درسپارل شوی؟
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولای شي نه بل شکار کولای شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو دا ډیر مصروفیتونه زمونږ دادی چې کراچۍ غانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیره نور بل شی خو زمونږ لاس نه کیږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کاري انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره دا وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذاتی نه پیګو، ځکه چې یو یو څوک کیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یا د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځینی هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چا ته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا ول زخپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتلی، ځکه پیسې نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي، موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته وي ورسي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینه هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو، نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوي؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي، دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، د لاستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چیرته چیغې وهو د وزارت مخ کې، خو دې عقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید وځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شره، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفه زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس هدی اقل زمانه یادیږي، زه اوس خپل د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی، اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په چی شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي، دا موږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې به جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سپتا بلتا ولې وستا جهانی ټولنه زموږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پیګم حمایت دې پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فیلن لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده، نو مشکل زمونږ دا کړه چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا د موږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کی، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، منگے و سرمنو دی کہ منگ ہس نہ مخالفت نہ کو منگ نہ بغاوت کو نہ چانہ شکایت کو او نہ امارت اسلامی نہ امارت اسلامی تے زدو نہ وایم چے منگ راو غواڑے منگ تے قناعت را کئی ولے مشرانو سره زخپل تر تلم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټول احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران سي او دا ستاسو مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه فارسی کې متل دی وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی موږ یې منو منگ سر باغ نہ لرو سر ہر امر خدمت وسم دغا ہر متقاعد آزر دا چیر افغانستان د خدمت لپار وظیفہ دی کور کی وظیفہ اجرا کی زکا دا ټول مسلکی خلق دی ټول پانتولو نوی دی ټول لسانس دی ټول ڈاکٹرا لری په حساب دی نظامی دی ټول ارکان حرب دی دا توپچیان لری دلتا پیلوټان لری تخنیکران دی تیاری لری ولی دی ته ضرورت دا دی نه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپی ماشم ورکی ورته نو د سمنګ نکو چې منګه وو چې منګه امارت اسلامی نه منو نه هیڅ وخت دا خبر منګ نکو منګ د امارت اسلامی منګه رایات یو دی زمنګ مشران دی منګ دی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زموږ شي چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زموږ خپل حق ده چې زموږ امانت پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ترا کړی شي نور موږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته یو دلته دلتا پہر نو شرائط کو گرمی کا یخی منگا دا فزان بانی منا لیدا او خپل کورون کے پراتی ہو منگا دیدو شفقت تا منتظری ہو او دیدو ترحم تا ضرورت لگو
سنگر سے پر دولتی چوکیو یا پا دینو ادارو کی دا دو کسانو دو گمارنی پر موضوعات منتاسو ل تیرو چارواکو سر یا وسنیو حاکمان سر خبری کری دی دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتاه یو فرمان واخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑې نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې زرته 50% پینځه قوطی سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابې خي دا خرڅې چې دغه ټوله د 200 روپیني کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد گدئی هم کیدام زده تو ما چې دی گدئی په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړي به زده تو لګم گدئی تم خلق مخسوی دي ډیر خلق چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان دي دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوان نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کی هغه خرسي دی فامیلی یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وي دا خو ډیره سخته خبر ده په خار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسې مکتب نه ویل کیږي دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې د دغه ټول عمرات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم. او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنی هلته مونږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندگی نه ده چې مونږ یې تېرېږو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده، یا یې ماما ده، یا یې کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه مونږ زندگی کړی ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن داسې ده دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات مونږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اوه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته. مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغییر داود خان را پدی خوول زخپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر داوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم، دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بل اخر هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا. دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وارې دی مقایسه کې له جهان سره. جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي. محمود قذافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده، ولې برعکس ده. او زندگی دي خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد و به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا مرته چغو چې امارات اسلامي د مشرانو نه خوښ کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسه رایت مونږ او ساسه په خوا کې دلته پراتی مونږ نور منو سو وینو.
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज د وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه. خدای ډیر عمر خوان کړ.
نه آزادی ملمه.